په ځوانه ځوانه د بل کار کې دا نږدې کوره ته لري زایوته نه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو خو اوس یو ور بیا پام وکړئ د مهم خبرونو سر ټکو ته پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل ډلې پر مرکزونو د ایران وروستی برید په سختو ټکو غندلې او ویلې دي چې هغه به جدي عواقب ولري. د ایران دولتي رسنیو تیر ورځ ویل چې په دې بریدونو کې د جیش العدل یو شمېر مشران چې په ایران کې په دې وروستیو کې د څو حملو مسؤلیت اخیستی و له منځه وړل شوي دي. دا بغلان سیمه ایز چارواکي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې ناوچاودي مرمۍ د چاودنې له کبله د لږ تر لږه یو ماشوم د وژل کېدو او څو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په بغلان کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان مولوي شیر احمد برهاني وایي دا پیښه د مرکزی بغلان ولسوالۍ د کهنه کلا په سیمه کې شوې. سیمه ایزو خلکو بیا ویلي چې په پیښه کې دوه ماشومان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې شارزده فیرې د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې په راتلونکي میاشت کې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ښکېلو هیوادونو د جوړیدونکي غونډې په اړه خبرې کړې دي. دا خبر د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اجانس ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش د ویان مرستیالي د جنوري په څلورمه په نیویارک په یو خبري کانفرنس کې اعلان کړی و چې ملګري ملتونه غواړي چې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوهمه غونډه جوړ کړي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې د زیاتو شو حملو په پایله کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله زیاته شوې. په اوکراین کې پر بشري حقونو د ملګرو ملتونو څارونکو ماموریت په خپل نوي ریپورت کې ویلي چې یوازې په تیر ډسمبر میاشت کې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اوکراین 101 ولسی وګړي وژل شوي او 401 نوي ټپیان شوي چې دا د مخکنۍ میاشتې پرتله د مرګ ژوبلې په سلو کې څه کم 20 زیاتوالی ښيي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس غړي سپینې ماڼۍ ته رابللي او تمه ده چې له هغوی سره به له اوکراین سره د امریکا د مرستو پر دوام خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی بایدن به د استازو جرګې او سنا له مشرانو سره له اوکراین سره د مرستې لپاره د ملي امنیت د مهمې غوښتنې په اړه بحث وکړي.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته هرکلی کوم. زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګري ملتونه وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغېزې کړي دي.
The communities here used to rely on the income.
د ننګرهار درودات ولسوالۍ اوسیدونکو له اقتصادي پلوه تر ډیره حده د کوکنارو پر کښت متکی وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منع شول.
دا چې د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بیوزلۍ علت ګڼلای شو په دې اړه مو د امریکا غږ رادیو د انګلیسي برخې له خبریال اکمل داوی سره مرکه کړې ده.
طالب مشران په دې باندې پوهیږي چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندوي او خلک هڅوي چې غنم وکړي، د غنمو بیه تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږوي.
د سیمه اولا په نوم یو معتاد وایي چې چلبازو ملګرو د نشې په حالت کې جالي اسناد را باندې لاسلیک کړل.
زما کوم نوم نامو نشان درلوده، ما کوم هغه درلوده، قوت درلوده په کاروبار کې، هم غیر ادم وخوړم. د اعتماد څه ده په کاروبار کې غټترین قوت د کاروباري ده. اعتبار مې څه وخوړم نور د تیز اعتبار نه کاروبار مخکې نه ځي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د جمیلي وړوکی زوی ښار ته لرا تک سره پر لپسې زاړي. دا چې ولې دا به په ډرامه کې واورو.
و خزی دی ماشوم کو مغزر او خړل دا ولې نه غلای کوي؟
تی نه ګوري وسړیا چې لږه کې مینه ده ښکته کړی او دوه ساعت کې چې په دې کې ګرځاو
څه تک ور باندې پریوتی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو لکخت منکولو سره اقلیمی بدلون او پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو راتګ د افغانستان اقتصادي ستونزې ډېری کړې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې دفتر چارواکي وایي هغه کورنۍ چې د کوکنارو کښت یې مالي سرچینه وه د دې کښت له منع کولو سره له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا مهال د طالبانو حکومت ژمن دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو ته دوام ورکړي او په ورته وخت کې له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د دوی له حکومت سره همکاري وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د نړیوالو غونډو تر څنګ په دې ورځو کې د سفیرانو او ګاونډي هیوادونو له مقاماتو سره د لیدلو پر مهال هڅه کوي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي. روزا اتونبایو تازه په کابل کې د ایران سفیر سره تر لیدلو وروسته د طالبانو د حکومت له زراعت سرپرست وزیر سره د ملاقات پر مهال ویلي چې ځینو هیوادونو له بزګرو سره د مرستو په برخه کې چمتووالی ښودلی دی، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر وایي چې له بدیلو مرستو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغېزې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر مسؤول اردا سایګن ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
The communities here used to rely on the income flow.
د ننګرهار د رودات ولسوالۍ اوسیدونکي له اقتصادي پلوه تر ډیره حده د کوکنارو پر کښت متکی وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منع شول. له اقلیمي بدلون سره د توندو بادونو، سیلونو او وچکالۍ یو ځای کېدل وضعیت نور هم خراب کړی دی. دغه ډول په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان مهاجرینو راستنېدلو پر سرچینو ډېر سیوری غوړولی دی.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې له غربي ډیپلوماټانو او جاپان سفیر سره تر وروستیو ملاقاتونو وروسته پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د په دې ملاقاتونو کې له هغوی څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. که څه هم سهیل شاهین د څو هیوادونو د ژمنې یادونه کړې ده، خو تر دې مهاله د جاپان په ګډون غربي هیوادونو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې او دا ډول مرستې د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې کوي. د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت رارسېدلی او د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په ننګرهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهم ملا عبدالحق همکار د افغانستان شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال ویلي د دې لپاره چې بزګرو ته زیان ونه رسېږي باید هم دا وسره د کوکنارو د کښت مخه ونیول سي.
نن چې ساري وخت دی باید موږ خپل ولستم تاوان ونه رسوو. داسې ونهست چې هغه بیچاره بیا بل کښت هم نسي کولای او هغه بیا د دې په بدل کې نه غنم کرلای سي نه بل شی کرلای سي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د کوکنارو د کښت په کمولو کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت لوی درسیس قاري فصیح الدین ویلي د پخوانیو کلونو برعکس سږ کال په بدخشان ولایت کې ډېر کوکنار کرل سوي وه. د غوښتنه کړې چې باید په راتلونکي کال کې د دې کښت د تکرار مخه ونیول سي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغېزې کړي دي.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهیدل چې اسلام د بنګو د تولید، کاروبار او استعمال په اړه څه حکم کړی دی؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن فروتن خبرې واورو.
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ځان ته او نورو ته ضرر رسول نشته. او همدارنګه الله متعال فرمایي چې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، په خپل لاسونو سره ځانونه هلاکت سره مه مواجه کوي. لهذا کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقی، تجارتی کوي، پروسسی کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقی، نو دا ټول فساد دی، فتنه دی. او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر موږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت، دولت دی وقت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاق برد مواد مخدر دی دوی ته جزا ورکړي.
پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.9 منځنۍ څپو باندې واوري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي، بزګران وایي چې تر دې مهاله له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. آیا کوکنار رښتیا په افغانستان کې د ډیری بزګرو د عایداتو سرچینه ده؟ او د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بېوزلۍ علت ګڼلی سو؟ په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د امریکا غږ راډیو د انګلیسي برخې له خبریال اکمل داوي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې آیا رښتیا هم د کوکنارو د کښت عاید د افغانستان د بزګرو جیبونو ته ځي؟
د ملګرو ملتونو د سازمان د شمیرنو او ارزونو له مخې د کوکنارو د کرنې له اړخه هر کال افغان بزګرو او ټولنو ته له 1.5 میلیارد ډالرو نه تر 2.5 میلیارد ډالرو پورې ګټه رسېدله. البته دا شمیره که څه هم جګه ښکاري، خو باید په یاد کې وساتو چې افغانستان په داسې حال کې چې یو پر کرنه ولاړ اقتصاد لري، د دغه شمیر پیسو و داس یو ستر سکتور ته چې په هغه کې په سلګونه زره کورنۍ دغه د طریقه د معیشت ترلاسه کوي، دا ډیره پیسه نه ده. او دا چې د طالبانو د واکمنۍ څخه را په دې خوا چې د کوکنارو پر کرنې باندې بندیز لګول سوی دی، دقیقا په کلیوالي سیمو کې د خلکو په اقتصاد کې څومره بدلون راغلی دی کومه څېړنه یا سروې نه ده سوې، خو په عمومي ډول باندې ویل کېږي چې افغان بزګرو ته یا د افغانستان دغه پر کوکنارو ولاړ اقتصاد ته په کال کې لږ تر لږه 1 میلیارد ډالر زیان رسېدلی دی. د دې اقتصادي ضربې تاثیرات به طبیعي ده چې په اوږده مهال کې ډېر محسوسه کېږي. د اوس لپاره به یې شاید شمیرې د غمرې.
طالبان د دویم پرلپسې کال لپاره د کوکنارو کښت مخنیوي ته ځان ژمن بولي. څه فکر کوئ چې دوی به د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره مخ شي؟
طالب واکمنان وایي چې بزګرو ته د بزګرو کورنیو ته د بدیل معیشت برابرول د دوی اصلي ستونزه ده. تاسو به اوریدلي چې د طالبانو سرپرست دفاع وزیر تیره اونۍ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې هغه نړیوال سازمانونه او هغه هیوادونه چې د مخدراتو سره د مبارزې لپاره ستري بودیجې لري د افغانستان سره د بدیل معیشت په برابرولو کې مرسته نه کوي. طالب مشران په دې باندې پوهیږي چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندوي او خلک هڅوي چې غنم وکري، د غنمو بیه تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږوي. په داسې حال کې چې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له پراخو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی، بندیزونه ورباندې لګول سوي دي، د افغانستان ملي شتمنۍ کنګلې پاتې دي. د کوکنارو بندول د افغانستان خلکو ته به ډیری ستری اقتصادي پایلې ولري. موږ د ملګرو ملتونو سازمان څخه اوریدلی دي چې ارزونې ښیي چې بزګرو ته لږ تر لږه په کال کې 1 میلیارد ډالر زیان رسېدلی دی، او که چیرې دغسې زیانونه پسې نور هم ډیر سي، اندېښنه دا ده چې په اوږده مهال کې به دا په ټولنو کې نارضایتي رامنځته کړي او امنیت او ثبات ته به لا نور هم ګواښونه ډیر سي.
بزګران وایي چې د کوکنارو له نه کرلو سره دوی له لوږې سره مخ دي. طالبان بیا د خلکو د بیکارۍ او لوږې مسلې ته چندان پام نه کوي او د نشه یي موادو له مسلې سره تر ډیره سیاسي چلند کوي. نو د نړۍ امنیت ته د یو ګواښ په توګه د کوکنارو د کار مخنیوی څونه کولی شي د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته زمینه برابره کړي؟
زه فکر کوم د طالبانو د واکمنۍ د نه رسمیت پیژندلو غوټه چې ده هغه د ښځو د حقونو د نه ورکولو پورې تړلې ده. د طالبانو کم چلند چې دی د افغان میرمنو سره چې دی، د تعلیم له روزګاره منې کړي دي، سیاسي مشارکت نه ورکوي. دا نن سبا په نړۍ کې د یوازینۍ جنسیتي اپارتایډ په توګه پیژندل کیږي. ډیر داسې رژیمونه دي چې په نړۍ په بیلابیل ځایونو کې چې مسلمان دي او غیر مسلمان، د طالبانو دغه پریکړې په کلکه غندلې دي. تاسو به اوریدلي چې ان د اسلامي هیوادونو استاذ چې په دغه اړه باندې نظر څرګند کړي دي، طالبانو نو دغه پریکړه غیر شرعي غیر اسلامي او غیر انساني بللې دي. نو د کوکنارو د ممنوعیت موضوع به زه فکر ونه کوم چې سبب د دې وګرځي چې نړۍ کومې اساسي اندېښنې چې د طالبانو د واکمنۍ په اړه لري هغه نادیده ونیسي او یوازې د کوکنارو د مخنیوي لپاره د طالبان حکومت په رسمیت باندې وپیژني. د طالبانو ستونزې چې له نړۍ سره دي هغه نورې دي، سترې دي او ژورې دي.
نړیواله ټولنه په سر کې امریکا متحده ایالات د منی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی او نشه یي مواد د نړۍ امنیت ته هم ګواښ بولي، نو ولې په تیرو دوو کلونو کې د بدیل کښت او له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې همکاري نه ده کړې؟
د امریکا حکومت د حقوقي او قانوني خندونو لکبله نس کولای چې د طالبانو مشرانو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې حکومتي ادارو سره مستقیم مرستې وکړي. دا حقوقي ستونزې او قانوني خندونه د 1990 کال راهیسې د هغو بندیزونو لامل رامنځته شوي دي چې د امریکا حکومتونو پر طالبانو باندې لګولي دي. که څه هم امریکا په افغانستان کې د مخدره توکو د کرکیلې او قاچاق له اړخه اندېښنه لري، په ځانګړې توګه له دې کبله چې ویل کېږي د مخدره توکو عاید هغه ترهګرې ډلې تمویلوي چې هغه د امریکا ملي امنیت ته ګواښ رسوي. دا هغه څه دي چې امریکایي چارواکو په واره ویلي دي، له اړخه یې جدي اندېښنې لري. خو دا چې امریکا په مستقیم ډول طالبانو سره د مخدره موادو په مخنیوي کې مرسته وکړي، د دې په وړاندې اساسي قانوني ستونزې شته او لاید باید ونه باسو چې طالبانو هم په مستقیم ډول او رسمي ډول له امریکا څخه مشخصا د مرستو غوښتنه نه ده کړې. که څه هم په خوا ځینو امریکایي چارواکو له طالبانو سره د ترهګرۍ په مخنیوي کې د استخباراتو په تبادلې کې مرسته غوښتې وه، خو طالبانو ورته مثبت ځواب نه ورکړی. اوس زه فکر نه کوم چې امریکا دې بل داسې ځینې وغوښتل چې په رسمي ډول باندې د طالبانو سره د مخدره توکو په مخنیوي کې مالی مرسته وکړي.
طالبان له امنیت وروسته د کوکنارو د کښت مخنیوي د خپل حکومت لوی لاسته راوړنه بولي. ستاسو په نظر طالبان له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څونه د اعتماد وړ شریکان دي د نړۍ لپاره؟
لکه څنګه چې له شرایطو ښکاري، د نړۍ هیڅ هیواد پر طالبانو د یو مشروع حکومت په توګه باور نه لري. د نړۍ هیڅ حکومت د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه پیژندلې او دلیل همدا دی چې طالبان خپل په حکومتداري کې اساسي ستونزې لري. د بشري حقوقو اندېښنې چې ستاسو د نړۍ ټولو هیوادونو سره د ښځو د تعلیم د کار اندېښنې ستر پر ځای، او دا چې په افغانستان کې نن سبا د خلکو واکمنۍ چې دغه د ملایانو په انحصار کې د بیل ملا هیڅوک د خبري حق نلری، دیموکراسي پښکی لمنځت لیدا. طالبان خپل یو مشر چې په عامه توګه باندې خلکو ته نارات سرګندېږي پر خلکو باندې تحمل کړی دي چې اواز فرامین ور کوي، امرونه کوي او هیڅ ډول جواب نه ور کوي. نو په دغه سی یو حالت کې زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه دي پر دغه سی یو رژیم باندې باور ولري. طالبان رژیم به داسې ښکاری چې په راتلونکي کې هم دغه سی منځوي پاتې، مګر دا چې د دې رژیم نور اساسي کړی چې دي هغه وکولای شي چې مومي اندېښنو ته ځواب ورکړي، د ښځو تعلیم ته اجازه ورکړي، سیاسي مشارکت په نظام کې رامنځته کړي او د ترهګرۍ په مخنیوي کې نور هم جدي اقدامات وکړي.
په مرکه کې مو اوریدل چې کارپوهان وایي د کوکنارو د کښت منع کول او بیوزلۍ له امله بزګران ورځ په ورځ ناراضه کیږي.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي،
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ورانه اخر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخې بیا ځان ځنا سم خلاصه ولا
ادواده د تاریا کې راکزه چې په دغه کې خطا
مغز دمون خراب وړو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب وکړه
د مور او کلار دواله په مشهور وي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولو ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د د کابل ولایت اوسیدونکی سمیع الله چې له دولسم ټولګي څخه فارغ او پخوا یې د موټرو خرڅولو دفتر درلود د نااهلو ملګرو له لاسه معتاد شو. دی چې په شپږو کلونو کې یې بیلابیل نشهیي مواد کارولي وایي چې د نشو له امله یې زرګونه ډالره زیان کړی او اوس دومره بې اعتباره سوی چې اوس یې کورنۍ او د کاروبار شریکان د یوې افغانۍ باور هم نه ورباندې کوي. دا چې سمیع الله خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
لږ ځله کې په کور کې جګړه راغلله بس بهر راووتلم ملګرو راته وایي داسې ځوان نه خوره زه د ته نن د یو پان وواخه چې پان مې وواخل وروره همغه پان شروعات د نشو مې وه چې بالاخره داسې ورځ راغله سه چار سو ته مې لاس واچو تابلیټ سولو تابلیټ کا پریګابلین ځیګاپ ورته چې وایي هغه هم چې خوړل 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 داسې ورځ راغی چې د پخو نه د هغه نه خلاص کړلو زنګنونو نه د هډوکو نه یې ختم کړلو په کور وغورځېدلو سترګو دیدم کم سو د وجود رېږ دېدل موږ ته پیدا شول. کله چې د کورنۍ راباندې پوه سوله نو داسې چلند راسره شروع سو چې په کور کې به یو مسله وله موږ به بیخي په هغې مسلو کې یادېدلو نو بیخي به موږ بهر د هغې مسلو نه ولودي. زما په کاروبار نشې ډېر غټه تاثیر وکړه. اول تاثیر یې چې راته وکړ زما اعتبار یې وخوړ. زما کوم نوم نام و نشان درلوده ما کوم هغه درلوده قوت درلوده په کاروبار کې همه غیر ادم وخوړه د اعتماد چې ده په کاروبار کې غټترین قوت د کاروباري ده دا غیر ادم وخوړه اعتبار مې چې وخوړه نو نور زیاتېږي چې اعتبار نه کاروبار مخکې نه ځي. داسې موټر اعتبار مې درلوده چې مثال یو نفر به یو لنکروزر ماته ودروه کلي اسناد هر څه به یې راکړل دا خرڅ کړه خو چې کله چې خلک پوه شول چې زه نشه یي سوی یم اول خو دا اعتبار د مانه لاړه چې کومې پیسې مې خپلې درلودلې یا د خپلو په پیسو باندې به مې ځان ته موټر اخیستلی سو نور د هغه کوم تجارانو چې په ما اعتبار وو هغه لاړو د بین نه لاړو زتي نور هم نهشو کولی چې وروره زه د خپل کاروبار ته مخکې رشت ورکړم. فکر وکړه څلور موټره به راسره ولاړو اوس به یو موټر خپل اخیستلی سم درې موټره نور رانه خوړلي دي. داسې یو ضربه یې ډېره کلکه ضربه اعتماد کې راکړله. ډېرې وختونو کې به داسې موږ به نه هغه نشه حالت کې مې چې معاملې کړلی دی داسې وخت راغلی چې موټر مې مثال 2800 خرڅ کړی ده سړي په خط کې راته 2000 لیکلي دي ما هېڅ فکر نه ده سوی چې دا راته 800 روپۍ کمې لیکلي دي په دې خط کې چې کله ښه په سر سوی مې پیسې مې راخیستې چې حساب یې کړلو د وروره دا خو 2000 دي ما ته خو 2800 خبره کړې ده وروره دا د 60 دي خیر امزاد یې کړلې ده ټوله خبره دې خلاصه کړې ده همدغه چې غټه ضربه وله نو داسې یو دفعه نه دوه پیرې نه ډېری نه پیرې داسې او مشکلاتو کې سر د شار سوه یم چې جګړو ته خبره وتې ده جرګو ته خبره وتې ده داسې چې بار له هغې نه کومې خسارې ما کړلي دي ځان سره چې ځان ته به موټر واخیسته مقصد سرسره کوي به مې کار کوه موټر به راغی بس خوڅوبه به مې کته بس صحیح شو په څو دونه بس جګړه به مې نه کوله موټر به مې صحیح نه چک کوه نو دته موټر به مې چې واخېست خرڅ به مې کړې وخت به مې کتلې ضرور هغه جنجال به غوښتی ولم چې هغه به لاندې نه شړېدلی وو یا به هغې باندې بل هغې جیګ سوی شاسي به جیګه سوی ولپې را تر اوسه چې کوم ځوانۍ کې چې زه یمه دا جوش چې ځوانۍ دی دي ما په دې وخت کې زه باید ډېر مست اوسم فکر وکړه د شپږ اتیا کلن او اتیا کلن سړي نه هم دغه زر کمزوری ځان راته ښکاري.
په خاطره کې مو واورېدل چې د سمیع الله په نوم یو معتاد د نشو له امله زرګونه ډالره زیان کړی دی.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چی جمیله او غالي اوبدون کې مور دا او یو کلن ماشوم لري. دوی مخکې په کلی کې اوسېدل خو له کومې ورځې راهیسې چې ښار ته راکډه سوي دي نو ماشوم یې پر لپسې زاړي. ماشوم په ظاهره روغ او جوړ ښکاري خو بیا هم هیڅوک یې د زړه په علت نه پوهیږي. دا چې د ماشوم د زړه علت څه دی او اصل کیسه څه ده دا به په دې ډرامه کې واورو.
بس
وہ خزی دی ماشوم کو مغزر او خڑل دا ولی نغلی کوی
تی نگوری و سڑیا چل غیگی می ندخ کتا کڑی او دو ساده کیگی چپ غیگی گرزاو
چتا کور باندی پریوتی
نا پیگم لکل چی ولسوالی ترا کڑی شویو پر لپسی جاڑی بیخی خونه ندا بند کڑی
وگی بوی لکشی دی وارکا
شیدی خوار کوام خونه روی بیخی خونه مرتا نور وری
تی او گورا پا نس خوبی در نوی
نس داس پوست دا لکا وری خم نا پیگم چی والی یو دم داس شو
تا سپیرکی او خواگه ولنی وارکا گوندی ور سر خشی
دامی سوام زلده چی کپا وارکام ایس نا ور سر خکیگی
تا با خوبی نوی
تا بای لکم اشوا گلی گوندی یخ بخت دی
سار بای داکتر تا بوزو نن یه دریم اشپا دا چی جاری لیوانی کرو
خدای خبر چی داشپا با چه وقت سبا کیگی زیم سم لیوانی کرم ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا رازا خوره و داغ چوکی کنه چو دی بکره معاینات مکمل سو
هو ڈاکٹر صاحب داده ایوی گوره
خا خا تراکت خا خا دام سام دا هم نرمال سی دو کلمو میکروب هم نلری ولا عجیبه ده
ڈاکٹر صاحب پا معایناتو که چه دی؟ زما پا زوی چه شوی دی؟
پا معایناتو که هر چه سم دی هیچ ناجوری نلری
نو بیا ولی جاری
تای پر داگه کت پره باسه چه زی اوار بیاو گورم
داده دکتر صاحب
خوره کور مو چیرته دی؟
دکتر صاحب تری ورزی مخ که مو کده ولی سوالهی تراوڑی دا مخ که مو کور پا کلی که و
خا خا حال دا مالک جرل؟
نه دکتر صاحب حال دا می خواخی و زوی با می آرام و سبا طول آرست پا غالوی و بدون مصروف آوما ولا کمی چونگا می دیال کوری دلی
خواکی دی زوی چنگ آرام آو
دکتر سیب دامی لمرای اولاد دی کلا چی پیدا شو دیر نارام آو خواکی بمی لک لک تریاک ور کول بس طول آرست با آرام آوی دو
چشای تریاک مو ور کول
هو دکتر سیب زمو پا کلی که هم دار آواج دی طول ما شمانو تا دارام آو لپارا تریاک ور کول
کلا چی دل ترا کرده شوی و سم ماشوم تا تریاک ورکوی؟
نه ډاکټر صاحب بل ته چراغ لیو تریاک مول ځان سره نه دی راوړی
بس 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 پوښو ما چې ماشوم ولې جاړي
ډاکټر صاحب پس شي باندې پوښوي زما په زو څه شوی دی
خوره ستا زوی په تریاک وخته سوې
څه دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاک وخته کېدای شي
خوره تریاک لوی او کوچنی نه پیژني هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړ شي په وخته کېږي
ډاکټر صاحب خدای به کوي ته به کوي اغا میرا اخری او زیمیلی دی بلا خلاص کا دامی آوازی نیسوی دای
خوری اندیخنا مکاو علاجی کی گی مونگی پا شفخانه که اوز بستری کهو
یالا زما خو مین از پیرشوا زو خو تباشو ما زب سنگا موری ما خو پک پلو لاز اخ پل زیر پا تریاک وقتا که خدای اتساو کما
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدی ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان.